سلامونه او درناوی ز صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو د خیسارانی خبری مجله ته خراغلاست وایم نن یک شنبه ده د 1400 کال د مرغومی دولسمه د 2023 کال د فبروري لمړی پیل په خبرونو کو د راتلونکي 1450 کال د حج لپاره افغانستان ته د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. دا خبره د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب د شمې پر ورځ کابل کې وی خبري ونډې ته وکړه. د ښاغلي ثاقب خبره سږ کال به هر افغان زیارت کوونکی 2,600,400 افغانۍ فیس ورکوي چې دا اندازه پیسې د تیرې دورې په مقایسه څه باندې 15,500 افغانۍ کمې دي. د طالبانو د غل وړپوړي چارواکي ویل سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره وارد مخه له آریانا او کامیر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شوی. تمده ده حج مراسم به څکم څلور نور میاشتو کې تر سره شي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې په غور دایکوندی او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر لارې د ترافیکو په مخ پرانیستي. دغه وزارت ویاند اشرف اقشناس شنبه نه وخت په خپل ایکس پانه ویلي دغه ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورېدو او د توپان له امله موقتا تړل شوې وي. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د فبروري تر څلورمې پورې د درنو واورو او بارانو د ورېدو اټکل شوی. وارد مخه په اکثرو سیمو کې لارې بندې دي. یوه هم د سالنګونو لویه لار ده چې پلازمېنه له شمال سره نښلوي. دا لار په وقفه یي توګه پرانیستې وي خو هره شېبه یې د بیا بندېدو امکان شته. ځکه سالنګو کې د واورې د ورېدو اټکل شوی او هوا تر منفي 15 پورې سړه ده. د ټولګټو وزارت ویان ښاغلي اقشناس له موټر چلوونکو غوښتي چې په واورینو او صابلو بورو لارو د سفر پر مهال ګرمې جامې، خوراکي توکي، اړین روغنیات او د موټرو لپاره د زنځیر یا چین امکانات ولري. د ایران په بندر عباس او اهواز کې 214 شوي چې یو شمېر کسانو ته مرګوب لاړولې. د هرمزګان ولایت د بیړنیو چارو د کنټرول ادارې ویلي شنبه په بندر عباس ښار کې په یوه هستوګنیزه ودانۍ کې 14 لږ تر لږه یو کس وژلی او 14 نورې ژوبل کړي. چارواکو ویلي 14 د ګازو د لیکېدو له امله شوې. اخو وروسته په اهواز کې هم چارواکو تایید کړي چې په کیانګ ښار سیمه کې د ګازو د 14 له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د 14 تر راپورونو وروسته د ایران سپای پاسداران ځواکونه د ایران د سمندري ځواک د قمندان علي رضا تنگسیری د نی خبره رات کړه. اسرائیلی چارواکو هم ویلي دوی په ایران کې د شنبه ورځې په 14 کې لاس نه درلود. دا ورسته څو ورځې په ایران د امریکا د پوځي اقدام امکان د کورونیو نړیوال رسنیو یو مهمه موضوع ګرځېدلې. په ګڼو رسنیو کې راغلي چې متحده ایالاتونو په لویو پوځي جنگي بیړیو سره بیره ګڼې جیټ او تیل وړونکي الوتکې په سیمه کې ځای پر ځای کړي. د امریکا لویه پوځي الوتکې وړونکې بیړۍ یو اس اس ابراهام لینکلن هم منځني ختیځ کې لنګر اچولی. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن مازیګر له ایران سره مخ کیږي. دا د انډونیزیا په کوربتوب د فوټسال د آسیایي جام په ګروپي دور کې د افغانستان وروسته لوبه ده. افغانستان دمګړې د ډی ګروپ په سر کې ځای لري ځکه خپلې دواړې لومړۍ لوبې ګټلې. په اولنۍ لوبه کې 3-0 سعودي عربستان مات کړی او په دویمه لوبه کې 0-0 مالیزیا له مخې لري کړي. ایران هم خپله لومړۍ لوبه 4-1 له مالیزیا او دویمه لوبه 2-0 له سعودي ګټلې. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مشر روزونکی مجید مرتضایی چې په خپل عام د ایران دی ویلي دا ور به د افغانستان د ملي ټیم د بریا لپاره هڅه کوي ځکه تهوار افغانستان او ایران د اسلامي پیوستون په لوبو کې خپل مسابقه مساوي کړې وه. یاد دی چې افغانستان وارد مخه د آسیایي جام د فوټسال حذفي پړاو یا اتو غوره لوبډلو ته وتلی او د ایران په وړاندې بریا یا ماته به په راتلونکي پړاو کوم خاص تاثیر ونه لري خو یوازې به د ګروپ د سر ټیم معلومیږي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هم لوستلی شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان بلوچستان ایالت ګڼو ښارونو کې پرون هم غږی بریدونه او چاودنې وشوې. په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت باندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ټینګار کړی. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړې.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بلوچستان یو نارامه ورسته راکړه. د مرکز کوټي په شمول په 12 ښارونو او ښارګوټو کې همغږي وسلوال بریدونه او چاودنې وشوي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبه په شپه ناوخت په یو اعلامیه کې تایید کړ چې د پاکستان 15 امنیتي ځواکونه او 13 عام خلک په بریدونو کې وژل شوي دي. مخکې د لکتر لګه څلیروشتو پولیس افسرانو د ټپیانې دوه راپور هم ورکړل شوی و. د کوټي ملکی روغتون ته د شنبه ورځې د بریدونو ګڼ ټپیان ورول شوي و. له ډلې 34 کلن عنایت الله فرانس پرسته ویلي
فایر شروع تا هر طرف دوڑ مچ رہی تھی لوگ بھاگ رہے تھے وہ
دزی پھیل وے خلق ہر خوا تختی دل یو پولیس مڑو یو ٹپیو دیو بلگری پمرست ما ٹپی پولیس پور تا کڑاو فوزی مرکز تمی وی وڑ کلا چھ فوزی مرکز راو وتم جام پمرمے ول گے دم او ٹپی
تو مجھ میں گولی لگ گئی
د پاکستان فوز بیا وی لی دام نتیز وکونو او پولیس پ جوابی بریدون او تسریو عملیاتو کے لکتر لگا دو نوی وسلوال بریدگر چھ پک درے زان مرگی حملہ کون کیم شاملو وجل شوی دی د بریدون مسولیت بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو پ غاڑا خستے ڈالا اور سره تړلې مجید بریګډ یاخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2015 کال په اگست کې د بهرنیو تراګرو ډلو په لیست کې شامل شو. د رويټرز اژانس د راپور لمخې بلوچ لیبریشن آرمی دا کوي چې دوی د پاکستان څلور اتیا امنیتي ځواکونه وژلي. په بریدونو کې د وژل شو او ټپیانو له کورنۍ او خپلوانو سره په لیدنه کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی ویلي د وژل شو غچ به واخلي. د بوکتی او نقوي هغه ویډیو هم په خواله رسنیو ډېر لاس پلاس کېږي چې د یو قرباني له کورنۍ سره په ژړغوني غږ خبرې کوي.
اپنا حوصلہ بلند
رکھیں اور بلوچستان نے پوری قوم آپ کی طرف آ رہا ہے.
آزادی اروپا د مشال څنګه د خبريال راپور په اساس د کوټې په ګډون ټول بلوچستان کې د جنوري په یو دیرشم انټرنیټ او موبایل بند وو. لارې تړل شوې او ځای پر ځای اف سی ا سره د ځواکونه ولاړو چې لامل یې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه معلومیږي. وسلوالو د کوټې په هزارګنجې د مشرقي بای پاس پر خالد شهید پولیس سټېشن سریاب روډ او امداد چوکي پر سلیم میډیکل کمپلیکس بانکونو او نورو دولتي ودانیو بریدونه کړي. همدارز د بلوچستان ایالت په نورو سیمو لاغې ډلې نوشکې ګوادر بندر ډاډر قلات مستونګ او پسنی کې هم پر امنیتي سرتیرو حملې شوي. په بلوچستان کې داسې وخت د شنبې پر ورځ همغږي بریدونه او چاودنې وشوې چې د پاکستان پوځ د جمعې پر ورځ ادعا وکړه په بلوچستان کې عملیات کړي او لږ تر لږه یو څلوېښت بریدګرې وژلي. د بلوچستان پخواني اعلی وزیر سردار اختر منګل پر ایکس پاڼه لیکلي په صوبه کې حالات د خورا اندېښنې وړ دي. نوموړي لیکلي په خپل ټول ژوند کې د بلوچستان حالات تر دې حده خراب نه و لیدلي. بلوچستان که څه هم په طبیعي زیرمو مالامال او د پاکستان تر ټولو لوی ایالت دی خو په عین حال کې بېوزلی او تر ټولو کم پرمختللی ایالت ګڼل کېږي. بلوچستان له افغانستان او ایران سره ګډه اوږده پوله لري او له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد. د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستیو ناکراریو او بریدو کې د هند له ملاتړ برخمنې وسله والې ډلې چې دوی یې فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان یادوي لاس لري. هغه ادعا چې هندي چارواکو په کراتو رد کړي. آزادی رادیو د دې خبرې مجلې پاتې برخه احمد تکل وړاندې کوي. زه صفی الله ستانک زایدر نه اجازه غواړم.
ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتریش په یو تازه خبري غونډه کې ټینګار کړی چې دغه راز په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی ډېر اړین دی. یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره روښانه تعریف او عملي طرحه وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی یو مهم اصل بلل کېږي. انټونیو ګوتریش دا څرګندونې په نیویارک کې په یو خبري کنفرانس کې کړې او زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه په افغانستان کې څلور بنسټیزو موخو ته ژمن دي.
موږ په افغانستان کې څلورو بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کېږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه دي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم، زموږ په باور د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی بې ساری اهمیت لري.
انټونیو ګوتریش وویل ډاډ باید ترلاسه شي چې هیڅ ترهګر ډله د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه کړي او دا چې په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د احتمالي ملاتړ په اړه اندېښنې شته. ګوتریش څلورمه موضوع په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق کنټرول یاد کړ خو ویل واک د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی. خو هغه وویل چې د لومړیو درېو مواردو په اړه لا هم ناهیلي شته، مشروع اندېښنې نه دي عملي شوی او دا چې دا موخې اړینې دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوسمهال یووالي، سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي ژمنتیا له لارې تامینېدای شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له طلوع نیوز سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې همدا ډول حکومت حاکم دی او زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه باید دا واقعیت درک او درناوی وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې ملګري ملتونه باید د افغانستان لپاره د ټول ګډون حکومت جوړېدو په اړه روښانه تعریف او عملي پلان وړاندې کړي. لډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
تعریف از حکومت فراگیر
د ټول شموله حکومت تعریف باید د افغانستان په قضیه کې د شکیلو هیوادونو د نړۍ د سترو قدرتونو او د ملګرو ملتونو لخوا په یو نړیوال پلان کې ترتیب شي، له اوسني حاکمیت سره پرې بحث وشي او عملي شرایط وټاکل شي، د حکومت بڼه، قوانین او بالاخره له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان یو ځای کېدل دا یو عملي پلان ته اړتیا لري، نه بیانونو او اعلامیو ته چې په تیرو 500 کلونو کې ورکړل شوي
دادن.
د سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي وایي چې د طالبانو حکومت د خلکو نړیوالې ټولنې خبرې نه اوري او په نږدې راتلونکي کې ترې د بدلون تمه هم نشي کېدای.
حکومت طالبان به
د طالبانو حکومت ځکه ټول شموله نه دی چې په لوړه کچه د پرېکړو واک یوازې له طالبانو سره دی. څوک چې طالب نه وي د پرېکړې حق نه لري. همدارنګه ځکه ټول شموله نه بلل کېږي چې ښځې د رهبرۍ او پرېکړې په کچه حضور نه پکې لري. طالبان یوازې د خپل ځان خبره اوري او د بدلون تمه په نږدې راتلونکي کې ترې نشي کېدای.
په ورته وخت کې اروپایي ټولنې ویلي په افغانستان کې هر ډول حکومت باید د دې هیواد پراخ قومي ټولنیز او فرهنګي تنوع منعکس کړي، خو دا چې شمولیت او ګډون په څنګه عملي کېږي پرېکړه یې باید خپل افغانان وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي جیل برتران ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی له هر هغه نوښت څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي.
شمولیت یو ډېر مهم اصل دی. دا نشي کېدای چې افغانستان د روحانیونو د یوې ډلې د اسلام د یوې ځانګړي تعبیر او د هیواد یو ځانګړي سیمې څخه اداره شي. هغه هم له داسې باورونو سره چې ډېری اسلامي هیوادونه اسلامي نه بولي. د شمولیت منطق دا دی چې د افغانستان هر حکومت باید د دې هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او دا چې ټول ګډونوالی به څنګه عملي کېږي دا خپله په افغانانو پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري بحران د اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د کړنلارو د بدلون غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې غونډه کې وویل چې افغانستان د انزوا، فشار او یا د واک د تحمیل له لارې ثبات ته نشي رسېدی او یوازې بشري مرستې هم دغه هېواد په اوږد مهال کې نشي ساتلی. د هغه په وینا پایدار پرمختګ، اقتصادي ښه والی او تلپاتې سوله هغه وخت ممکنه ده چې یو مشروع او حساب ورکوونکی نظام د ملي او نړیوالو ژمنو پر بنسټ د هیواد اداره په لاس کې ولري. واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې ډېری خلک په ځانګړي ډول ښځې د کار او زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي او دغه راز د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شوي چې په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او بېکارۍ لامل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار خپل فعالیت پای ته ورسو. د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمیر متخصصان وایي چې که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور وو، خو دا چې عملي بڼه یې نه درلوده نو د فساد په مخنیوي کې رول ډیر واضح نه و. بیا هم اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
داسې مهال چې د جنوري 1 د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سر مفتش ادارې سیګار کار پای ته ورسید، د اقتصادي او سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم د دې ادارې راپورونه د افغانستان په اړه ګټور او مستندو، خو دا چې د امریکا او د افغان حکومتونو له لورې ورته پام نه کېده د فساد د مخنیوي په برخه کې رول واضح نه و. سیګار په افغانستان کې په پوځي، پرمختیایي او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش کاوه. دغه ادارې په خپل روسي راپور کې چې 13 میاشتې خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې له 2002 تر 2021 کلونو پورې د متحده ایالاتونو کانګرس شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي کړي وو. دې ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستند کړې او اټکل کړی چې لسګونه میلیارده ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې د سیګار پر راپورونو کې د حل لارو نه پګوته کول هغه ستونزه وه چې لامل یې د دغه ادارې راپورونه ناملي کېدل
او ګزارشونه دقیق و اما د شفافیت درک ونه شو. دوی د راپورونو چې وګورو د حل لار هم نه ښودله، ځای هم نه ښودله چې څوک باید مجازات شي، د چا نه باید پوښتنه وشي. نوم یې وه شفافیت او حساب ورکول.